السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه ولایت په ولایت 19 پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي، او نن پکې د هلمند ولایت په اړه خبرې بحثونه کیږي زنګړ شوې ده. د خبرونه سفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي، خو له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندوز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دې هېواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي، او متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هېواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز یو سیمهیز مقام وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبولې دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو سهار 4 بجې له 4 اړخونو په دې ولسوالۍ بریدونه وکړل چې پر شا تمبول شوي دي.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و پزشک مردمی توانستیم حالاتشان دفع شوه، دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد، قطعه کمکی به ما رسیدن.
د هغه په خبره د خان آباد ولسوالۍ په بندر شور آب او بادرخان سیمه کې طالبان پر شا تمبول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وره خاط از بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا بر خودشان دستور میگیرن.
بلورته مشران جرګوي طالبانو په دې ورستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هېواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلام مشورې کوي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هېواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره پرون د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریې د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل لوی بدلون څرګندوي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد لواکل رشي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لوی دوزی هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې لواک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریزونه نرم کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه 500 یا له دې زیات وي. البته د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتګ اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو توریستي برید کې د 2 اسرائیلي پولیسو سره وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر راتلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. د مسلمانانو مشرانو نن د جمعې لمانځه وروسته د دې امنیتي تدابیرو پر ضد د مظاهرو غوښتنه کړې ده. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 ښودلې او وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم سیمه کې و. د چارواکو په وینا دې زلزلې 2 کسان وژلي او تر 100 زیات یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو ښاروال ګیورګوس کریتسیس ویلي دي چې زلزلې دغلته دو کسان مړ کړي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دې زلزلې شدید تلفات نه لرل، خو شاوخوا اویا تنه ستي ټپیان کړي چې د بودروم سیمې روغتون ته وړل شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ولایت په ولایت پروگرام ته خره غلاست، زه صفی الله ستانگزایم. په اوسنی پروگرام کې مو د هلمند والی محترم حیات الله حیات د مرکې لپاره را بللای دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره افغان پوځیانو عملیات پیل کړی دي. تازه د ناوی ولسوالۍ مرکز لدی مخالفینو بیرته نیولی دی. ناوه ولسوالۍ له څو میاشتو د طالبانو په لاس کې وه. په ګرش کې هم جګړه روانه ده، سره لدی هم خلک په عادي توګه باندې خپل ژوند مخ ته وړي. د هلمند له والی سره بعد ولایت په ولایت په اوسنی پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسائل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبرې وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ را وهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ را وهي radio.azadi.o.azadi. نړیوال شمیرې مو دي 0040 22 14 40 501. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو ریپورت له ګرشک را لیږلی دی، لومړی به د هغه ریپورت ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه ریپورت را لیږلی دی.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې ډېر ورځ د لاسه وتلې وي. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکی کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځمکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فایرونه کیږي چې ویل کیږي تیر ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجری او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی
څه څه واخله
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ راخوا د بس سره ویو وشتنه مو دای ځکه نه بنا خو د دې خېدل په تکلیف و سره ګره شان پاتې دي. وای و شان له پر مرجان ولاړ دی، وژه ولاړ دی، کورونو شان ګره ولاړ، خلک ور شو ولاړ، خلک ډېر سره سړي
وا کاند. دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو و سوالو امنیتي ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکي چې سکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نشي اچولای.
تیر ورځ وسلوالو د ګرشکل وسلوالۍ په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والی ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ته د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واوښتله.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل. چا زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیره یاد نه کړ، خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنځمه په ورځ وسلوالو نیولې وي. په ګرش کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس بای که د بهرنۍ افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دشمن پلان بسیار کلانې داشت که میخواست که شار گرش که هم
بتا دی وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼ وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره گرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولی سول چې راغلی دشمن مات کړو او د سربند او پرچاوي په سیمو کې هغوی په شا وتنبوو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادعا کوي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی رپورټ واورید. هغه ګرشک ته تللی و چیرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواو نه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوه چې د هلمند یا لو ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالۍ او دا شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري. په وروستیو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وه. اوس تازه افغان پوځیانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب، ستړي مشې، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه دی؟
سلامونه تاسو سر تحقیقی همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نه میاشتو مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هوډ ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه وخت نه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او سایګانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوې ولسوالۍ سقوط وکړ. تا کال په ژمي کې موږ پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولی شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه و چې په روژه کې د موږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې موږ مارجې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د کنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې موږ په ګرمسیر، سنگین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالیو کې مو زیات پرمختګونه وکړه. او په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوې ولسوالۍ موږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړله. موږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د موږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګرشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې موږ ته تلفات واړئ. چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې موږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدی شي نور هم اضافه شي. د اویا او نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه داینا موټر و او درې هموې زرهي ټانګونه وو د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زموږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګرش کې پرې حمله کړې وه هغه متصفیه کړلې او حتی موږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ، له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل. یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې، او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني.
دوی چې لخرګا ته راځي لخپل سیمو بې ځای کیږي، تاسو یې له نږدې ګورئ، په څه وضعیت کې دي؟ او آیا چې تاسو کله ورځئ د دوی سیمو ته، د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
واقعاً چې د هلمند د خلکو وضعیت ډېر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنګونو نه را بې ځای شوي دي، په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو، تر څو لومړی د هغه بې ځای شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي، او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې ازادېږي او د موږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي، هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي، او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک دروګان نیسي تر څو دو د موږ د هوایي ځواک تر حملې لاندې را نه شي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې 15 دقیقې حتی نه ووځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسي روغتون ته، چې دلته ده په اوسط ډول روزانه د 15 نه تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکي خلک له منځه ځي هغه دې روغتون ته را وړي، چې د دې ټولو لاس به وي او د دغه دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي، ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکي کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو کې هغې ته موږ وفادار یو کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم، د مارجیا عملیات، د نادلي او دا وروستی د ناوې عملیات، په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو، او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه همده چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې دي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو، نه غواړو چې خدای نه خواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان، موږ باید اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه اوسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سایل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره، پسور آباد او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همداراز کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرشک کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرشک وروسته وضعیت د دوی لپاره. یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا، او له دغو جګړو نه چې هلته روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې؟
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره زیانمن د موږ عام وګړي دي. یا دوی ته د سر مال زیان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته زیان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصویري عملیات جریان لري، او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله، موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام لپاره راغلي دي، او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چا نه اشتباه کېدله، موږ باید جریان کې واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه چې تاسو ته پرېښودل شوي کېدای شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرشک ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې، او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړې ده، تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو حمله کړې وه هغه بېرته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزاتو او د هغه ټیم هم لاړ ده، تر څو هلته هغه پوستې او هغه ویجاړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي، او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صبغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغانی ورونه کړي او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د موادو مخدر د کړیو قرباني دي او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دوی جنګیږي. نو هیله مې ده چې دوی لږ د خپل فکر نه کار واخلي او د ځان سره کښېني او د خپل ولس په مقابل کې له دغې جګړې
نه لاس واخلي. مننه کوم ولی صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست دی زموږ په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر راته وایئ که پوښتنه لرئ د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلام یې کلی تاسو ته او د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لکه وړاندې کوم. سهیل سنام له مرکز لشکرګانو د بولان د سیمه د ټلیفون کې ترغلی یم.
بله ګران رور، کولای شي بله خپل نظر راته وي د هلمند پاړه باندې څه پوښتنه لري له والی صاحب نه؟ والی صاحب تاسو غا غوري يم داوس.
مننه د والی صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه ومنله. زه خپل یو سرتیر يم چې د بولان د لومړي خط سره مې زنګ درته ولې خبرې در سره کوم. د والی صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې اوس مصر جنگیږي، هغه خلک چې د مصر په اول خط کې جنگیږي، او خپل مرام د لاس ور کړی دی، مس خپل ملوړ مرام په لوړ طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو. د خپل ولس لپاره د بدن هر څه کې وینم چې مو په بدن کې وي، د خپل دې مظلوم ولس لپاره د دې در په دره هلمندوالو لپاره مس خپل وینم چې وو د سر او د مال په بدل باندې مس د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتون کې تاجک کې هزاروي مزه ساتنه کوو. مس په بدن کې چې یو څه کې ویني د افغان امنیت ځواکونو مس د خپل یوادوالو د خپل ګران هلمندوالو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه دا خلکو سره جنګیږو چې هغه د دې خاورې دښمن وي او د دې خاورې ته خیانت کوي. د والی صاحب محترمه سره په افغانستان کې یو پوښتنه وکړم. یو امنیتي سرتیر یم چې هغه طالبان چې یا هغه ځواکونه چې د جګړې په اولنۍ کرښه کې دي، هغه افغان امنیتي ځواکونه، آیا دا غوپ دغه باندې دې څه نظر لري چې هغه ته نور کومک هغه د ګریس ولسوالۍ هغه دغه ته نور کومک رسېدلې دي او کنه دي هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شي یا سیمې زخمیان پاتې شي؟
بلې کور ودان ژوندې اوسئ. مننه ژوندې اوسئ. د هلمند مرکز لخرګانه یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلی او خپل نظریات یې وویل. همدارځې د هلمند والی ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والی صاحب ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګاه یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیری ته خپل ډېر سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دوی د وینې د برکت نه، د دوی د قربانۍ د برکت نه نن په هلمند کې د لسرګاه شاوخوا او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دوی پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې چې کومې ستونزې پېښې شوې وې، لومړۍ کرښو ته دوی کومک رسولی که نه رسولی؟ نو کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله، د هغه وخت نه وایي ځواک د موږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي، مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و د موږ پوستې ویجاړه شوې وې هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوخت یو. او په دښمن کې د موږ او تاسو زړور سرتیري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورکړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي، د هغو دپاره د هر نوه سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتیرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږیږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دوی د قدر وړ ده. زه دوی ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتیري په هر
ځای په همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې، البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفا زموږ یو دوست لیکلی دی چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي؟ دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډیر وخت نیسی. یوی اوریدون کې یا د فیسبوک مینوالی کټ لورنس لیکلی چې په مارجا کې البته دوی په انګلیسي پښتنه کړي چې په مارجا کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه د دوی پښتنه و. ځینې نور دوستان هم پښتنه کوي. یو بل چا لیکلی دی چې تاسو ولی البته د دوی شخصي پښتنه ده چې ولی مو هلمند ته ولی لاړ یا وردګ ولایت نه. البته دا کېدای شي بلې دا دوست د وردګ ولایت دی ویلی دی چې ولی له وردګو نه هلمند ته لاړی. دا دوی خپله پښتنه ده. کولای شي خپل نظر ووایي ور باندې.
مانانا لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسو. ما مخکې اشاره وکړله متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي د پلچک وي د سرک وي د امنیتي قوتونه وي او که د افغانستان د عام وګړي وي په هغو یوه ناورین اورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې دمن قوتونه دمن امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هر ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو لپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې دمن په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي. نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده هلته کوچنی میرمنې یا نور ملکي کسان نشته تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو. د دې تر څنګ دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې دا چې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتیري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کې یو سرتیري مثلا پنځه اویا ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي دي. نو د تخریب کول او د بیرته جوړولو کول د دې ترمنځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه دوست اطمینان ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیول دي. که موږ غواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یې وژنو نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم کړو موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم کړو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مارجې پاړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ سیان نشته ده کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي حملې کېږي. ولې هغه قوتونه چې الله الحمد هلته موږ په مارجه کې لرو هغه د دې توان لري هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تصفیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم ورور چې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلم واقعاً چې په وردګو کې ما څه میاشت تېرې کړې وې ډېرې شپې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره خراب ته قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وی وغوښتم او راته وی ویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کې نظامي برخه قوي ده ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. هماغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته راولېږلم او د دې ځای نه مثال چې رلیږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کې چې زمونږ امرین لازم وګڼي هلته ځو او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب کور ودان. بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې ورسله هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پښتنه که د هلمند له والي لرئ او د هلمند په اړه باندې کوم نظر لرئ مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د دوست غږ سم نه دی نو هیله کوم چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او که نه بیا به بل اورېدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کوم دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یې افغان وسلوال پوځیان یې نیسي له طالبانو نه د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بیرته دغه سیمې طالبان نیسي څه علت یې دی. بله پوښتنه بلال ځازي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه. والي صاحب د اوریدو که ټلیفون خو سم کارونه کوي خو په فیسبوک باندې خدي کمنټونه راځي دغه دوه کمنټونه هم ما په اخر کې وویل که لطف کوي لاندې نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولی سیمه برته له تاسو نیسي او دوم دا چې آیا نوې تګلارې شته که څنګه که په امغه زړې تګلارې چلو څو کلونو راهیسې روان یستې مخته ځي.
مانن اول سوالی جرمال ته څه پوښتنه شوې چې افغان ځواکونه ډېر تلفات ویني چې دې سره همغږی نه یم که زه د ناوي مثال ورکړم د ټولې ناوي د نیولو دپاره مونږ یو شهید لرو او اووه سطحي زخمیان لرو او حال دا چې دا مونږ تعارض کړی او د ناوي ولسوالۍ مونږ فتح کړله نو مونږ اول د خپلو سرتېرو د ساتنې لپاره مسئولیت په غاړه لرو او که د سرتېري ژوند دپاره مونږ کار ونه کړو نو سره هم به وکولی شو چې سیمې ازادي کړو بل دا چې د جګړې دپاره نوی تکتیک لرو که نه لرو که احیانا مونږ وغواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کښې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي نو دغه اوس په هلمند کښې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کښې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي ولې مونږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو ورو روان یو هغې علت هم دا ده چې مونږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې مونږ د ناوي ولسوالۍ فتحه کړله او انشاءالله دا ولسوالۍ کښې به نور د دښمن د پښې کښېښودلو دپاره ځای نه وي صحیح ده دښمن به را شي یو حمله به وکړي یو ځای بل ځای کښې ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوېږي او نه به سقوط وکړي نو مونږ غیر د دې نه د عملیات سنجو اوس مونږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل ولسونه هم د مونږ نه همدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا مونږ بېرته دښمن ته پرې نه کړئ او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا مونږ په نظر کښې نیولې ده هر هغه سیمه چې مونږ تذکیه کوو او یا یې تذکیروو انشاءالله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کومک باندې نور د مونږ او د ولسونو سره وي په دې کښې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوي د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه له کومې چې دو مونږ سره د ناوي په خلاص
کور ودان
اوږه په اوږه برخه اخیستې وه
بله مننه والي صاحب بله پوښتنه هغه د تګلارې مسله وه کولی شي وروسته هغه بیا یاداشت کوي په آخر کې نظریات لري خو اوس به یو اورېدونکي چې له ډېر وخته په ټلیفون کې پاتې دی د هغه نظر به واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او که پوښتنه لري د هلمند له محترم والي ښاغلي حیات څخه
السلام علیکم حیات ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامونه وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ کور ودان
ما نظر دا دی د والي صاحب محترم ته که چېرې موږ ته یې په سوله تمرکز وکړو او سوله وشي دا به د ټول افغانستان په خیر وي هم به د طالب په خیر وي هم به د عسکر په خیر وي اول خو زه ستاسو د راډیو د لارې څخه په ټولو طالبانو وروڼو باندې زړه کوم تاسو له حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي د سولې په خبرو کښې و تاسو ته کوم تاوان دی که چېرې سوله وسوه خو ټیک خبره ده که نه وسوه تاسو له جګړې چا ګرځولې خوا د جګړه کوئ جګړه کوئ د حکومت ته هم زما دا غوښتنه ده د والي صاحب محترم ته هم دا غوښتنه ده چې په حکومت هم فشار اوړي باید چې سولې ته اماده شي دا وګوره په ویلمن کښې په کوم دوس کښې هر ځای په افغانستان کښې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست دی چې تاسو باید د سولې خبرې وکړئ د طالبانو ته مې بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت سولې ته حاضر کړي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ
د سولې خبره ناروا یې مهرباني وکړه که چېرې د سولې خبره ناروا یې خو
ژوندي اوسئ کور ودان ګلالۍ نظر مو دی کور ودان ژوندي اوسئ مننه والي صاحب بل اورېدونکی هم رااخلو د دوی پوښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې او بل اورېدونکی هم رااخلو بیا کولی شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایئ مهرباني وکړئ ګران اورېدونکیه خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا د هلمند د والي صاحب نه کوم پوښتنه لرئ
ضیاءالحق د کندهار ولایت څخه ستاسو په تماس کښې یم ګران والي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او تخنیکانو کارانو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ له والي صاحب نه څه پوښتنه لرئ د هلمند په اړه باندې څه نظر لرئ په لنډه توګه باندې لطفا
والي صاحب مې دا دغه ده پوښتنه ده چې موږ ولې د هغه سولې ته مخه نه کوو اوس هم په ناوي ولسوالۍ کښې خو اوس هم عملیات شروع دي اوس کوم جنګ شروع دي جنګ خو اوس خو نه وي درېدلې دا اوس تقریبا یو ګړۍ تر مخه زما نه ته انډیوال دی ټلیفون سره وکړي هغه اوس هم جنګ جریان لري عملیات شروع دي جنګ در اوسه پورې نه دي درېدلې نه دي در اوسه پورې
کور ودان ژوندۍ وسې. والی صاحب خغلی حیات دوا اوریدونکو په ټلیفون باندې مونږ ته زنګ را وهلې، لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې. له طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي، په افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې د خپل پروګرامونه پراخ کړي. همدارز یو بل اوریدونکي له کندهار لیکلی وو چې د جګړې پر ځای ښه ده چې ویلې، البته مونږ ته زنګ را وه خغلی زولاق چې تاسو یې غږ واورېده چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړي. څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي؟ څومره پرمختګونه کړي دي؟ څومره مخالفې ډلې له جنگ را پاتې کړي دي اوس وخت؟
مننه دغه ورور چې د سولې په اړه باندې خبره وکړه. یعنی واقعا سوله د خدای حکم ده، سوله د قرآن حکم ده، او آیات شریفه چې وصل خیر تاسو وایي سوله وکړي او دا خیر ده. او دا سوله یوازې نه ده ویلې تاسو مسلمانانو ترمنځ وکړي، حتی د کفارو سره سوله کول د اسلام له نظره خیر ده. نو موږ څومره چې په دولت پورې ارتباط لري، د روژې میاشتې پر رسېدلو سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه، او زه ډاډه یم چې نورو والیانو په طالبانو باندې مغاز وکړي چې راسې دا د روژې میاشت د سولې په نوم باندې ونومو، او دا میاشت د افغانستان د خلکو د عنعنوي کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونومو، راځي چې خبرو اترو ته کینو او په دې میاشت کې جنګ بند کړو. ولې متاسفانه طالبانو برعکس د روژې په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل، کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یې وشو، د سلو شاوخوا کسان په هرات او په نورو ځایو کې. نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره درته ټوپک ته لاس کړو. په ژوند کې موږ نه غوښتل چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو، او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلي نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي. او هر څومره خلک چې مړي، افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړي کېږي، اخر به موږ خبرو اترو ته کینو. نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کړو، راشي نن خبرو اترو ته کینو؟ زه دغه ورور ته چې د سولې په اړوندې خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیلي وروره، ته د تا خبره ته د طالبان هوکړه وکړي، د موږ د خوانه ته وکیلې، د موږ د خوانه اوربان دم ده او سولم ده، او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جنگ کې دا یوازې د طالب نه ده، طالب پسې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده. دلته د هلمند د اوبو جنگ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنگ ده. دغه جنگ هیڅ نه وه اسلامي صدقه نه لري. تاسو باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې خراب لرم. نو الله دې په موږ او تاسې رحم وکړي، او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله چې په ناوه کې اوس هم جنگ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنگ روان ده، خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید آزادي کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بې ځایه شوه. تاسې باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو ته کوټه ورکړې، او د دوی ګناه یوازې دا وه چې تاسو ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور د هغو ساحه آزاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره آزاده شي، بدون د مرګ او ژوبې نه آزاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والی صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ. دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړي دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې د دوی په ورستیو امنیتی وضعیتونو حالتونو باندې دوی فوکس زیات دی، خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوذ هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده. او واقعا چې د هلمند نه امنیو، هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نشو کولی. د موږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر زنې ناست یا هېڅ کار مو نه ده کړی. موږ تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر لاس لاندې لرو، او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي چې دا ښه هم د بریکنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلیو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو هغه تر لاس لاندې دي، چې هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه گذاري کړی او هم دولتي، چې هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، یو خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولی شو د آزاد مارکیټ سره د هغې هغه را برابر کړو. ولې دې تر څنګ په شخصي برخه کې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کېږي چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کېږي، همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او طبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کېږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده، او په لسګونو نورو پروژې تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګرشت پورې د درې څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده، همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده، او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده، د زمینداور ویاله چې تقریبا شپېته کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه، هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کښې ویلی شم په دې کښې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نه شو کولی چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادېږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه اوس خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی، او دغه بدبختي ټوله اصلا د ناامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونو ته یو بل زیری چې لرم، هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کښې جوړېږي، او هغه د شوراب د میدان یوایي سره جوړېږي چې په دې کښې به انشاءالله ملي او نړیوال سوداګر پانګه اچونه کوي، دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو دپاره تنه د دوه نیم لکه شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې صورت نیسي. که د خدای
رحمت بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والی صاحب نه د دوی پوښتنه ده چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول، یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والی صاحب محترم، او بل اوریدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به وروسته لږې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راتوي. مننه، ژوندي اوسئ.
رته ولا عمران خبره کوم، والي صاحب ټول ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو ولس خلک یو د بولان په علاقه کې اوسېدلو، نو کله چې سار خوا وه سار راغله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازدیګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتندېدله حکومت رالی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه یې ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ یې ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک را کوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي والي صاحب یې خپله وګورې، علاقه دې خپله وګورې، خبریالان دې ورولې، دنیا دې ټوله وګورې، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کام کوي زما د سرای د یوه کونجه سه، مازدیګر بېرته حکومت ته کام کوي، بېرته مسوله زه یم، ولس بېرته مسوله دی، ولس بېرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي؟ په دې ملک به څه وکړي؟
مننه، ژوندي اوسئ. والي صاحب، د دغه دوست نظر ما هم واورېدله، بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، ده خپل نظر وویل، کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اوریدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله هو، یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسې ولې مخکې په ګرشک خپله حمله ونه کړه چې دوی در باندې وکړه. د ګرشک دغه لومړۍ کرښې تقریبا څلور کاله کېږي، پنځه کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبانو تر منځ لومړۍ کرښې دي. د دې حملو په اړوند موږ اطلاع لرله، کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو. ولې متاسفانه دښمن دې دغه ځانمرګ او دغه تاکتیک نه کار واخیست چې په دې ځایو کې چې دا پوستي دلته عامه لارې دي په دې باندې یار نه وه موټر ځي راځي نو دا سرتیرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګ ده او که دا عادي د خلکو موټر ده چې دغه یو ناورین هلته رامنځته کړو ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو په دې کې شک نشته موږ په مختلفو سیمو کې دا پلانونه موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلتروو هغه سیمو کې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو ولې دا عام پته نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي حتی په ځینو ځایو کې دو د زنانو د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولای شو چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته که چې ته نارینه یې او که ته ښځه یې نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کې حملې کوي ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لښکرګاه پورې مربوط نه دي په دریش کې دي لکه مخکې چې ما وویلې موږ په سنګین کې موږ په مارجه کې موږ په نادلي کې موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې په سیاوي عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو ولې دا سړی نه شي ردولی په ځینو وختو کې د دښمن دپاره هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خنډ هغه کېږي د رفیع الله خان عمران ورور چې د بولان مې زنګ وهلی او بلکل د دو ستونزه ما ته معلومه ده دو ما ته راغلي وو ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروې ټیم ټاکلی وو چې هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلي په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي کورونه وران شوي دي دا که دښمن هغې کې په موږ ډزې کړي او یا وروسته د دې نه چې زموږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي انفجار یې ورکړی له منځه لاړل دي او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي د دغې ټولو سروې موږ کړې ده موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي دغه عزیزانو سره مرسته وکړو انشاءالله چې هغه مرسته راورسېدله د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو د موږ لویه هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مسایده کړو نه دا چې موږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو
مننه ژوندي اوسې والي صاحب په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی میرویس آشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک چې څومره طالبان البته د دوی پښتنه ده کېدای شي ارقام ونه وسی خو که وی خبوي چې دوستانو ته وضاحت ورکړي چې څومره طالبان دا وای وای په هلمند کې موجود دي تاسو ارقام څه خي او څو سیمې او ولسوالۍ عملا د دوی په لاس کې دي یعنی د هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي 15 کاله شاوخوا هلمند ناامن دی
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو د 4000 نه تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې امن شوي ولې دغه تعداد زیاتي یو کني ځکه دو کله کله د کویتي او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه ځي راځي په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو دا تعداد زیاتېږي حتی 2000 ته رسېږي او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي نو دا تعداد 4000 ته راټیټېږي فعلاً اکثر هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي لکه د موساقلا ولسوالي د نوزاد باغران په دا وروستیو کې یوه ولسوالي بله چې د 2 لاسته ورغله هغه د خانشین ولسوالي ده او ناوخت الحمدلله موږ دا 4 ورځې مخکې ترې ونیوله نو دغه 3-4-5 ولسوالۍ د 2 په لاس کې دي موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټولو سیمو ته د امنیت لمن وغځوو
مننه کوم والي صاحب یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی مهرباني وکړئ ګران اورېدونکو خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډ توګه باندې مطرح کړئ مهرباني مهرباني وکړئ توخي صاحب څه پوښتنه لرئ والي صاحب په لاین کې ده
محترم والي صاحب د خمیر پوښتنه ده د لښکرګاه او ناوې ترمن سړک مو په متوافق کې وایي چې دا لار منډه شوې ده دا لار بنده وه او تاسې بېرته خلاصه کړه که اوس هم بنده ده او دا موږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسې به څه ولسوالي
باندې ارغل کړی او تعرض هم تاسو لخواي او تاسو یو نفر په هلاکت رسیدلې او هر کله تاسو د طالبانو ارقام سل اتیا سیاس نو دا خو موږ هم واکونه لرو او اجزا خو پاره مثلا په خپلو دغې خپرونه کښې وویل چې په بریج کښې یویس لپاره اسکر وجر شو نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایست تاسې بل ډول وایست تاسې خو زموږ استاد یاست تاسې باتهمونږ باید موږ ته حقایق په ګوته کړي هر وخت طالبان سل وژل شوي یو صفحې زخمي نو موږ دا ګیله لرو تاسې موږ ته په مطبوعاتو کښې حقایق ووایست موږ هم ډوډۍ خورو انشاءالله پاڼې نه خورو
توخی صاحب طالبانو حمله کړې ده وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه یې په وړاندې مقاومت کوي دفاع یې کوي نو طبعا څوک چې تعرض کوي تلفات به یې زیات وي والي صاحب به کیدای شي نور جزئیات ورکړي مننه له تاسو له زنګ نه کور ودان والی صاحب زموږ همیشنی اورېدونکی توخی صاحب نن انتقاد کوو چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ
اول توخی صاحب ته سلام وایم وروسته دا چې توخی صاحب دا که افغان سرتېري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي الله دې د طالبانو په زړه کښې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسون نه لاس واخلي او سر یې خلاص شي او د خپلې خاورې دپاره هغه وکړي که ولایت یې په کار وي د طالبانو نامنهاد وعدې راشي زه دا ولایت ورته پرېږدم خو د خدای په لحاظ نور یې د افغانانو بچیان نه وژني نور دې دا خاوره نه ورانوي راغلو دې ته د ارقامو په اړوند باندې توخی صاحب زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی په ناوه کښې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو که احیانا تا ته څه ستونزې وي را شه ما سره کښېنه او زه به دې بوځم هلته کور په کور به دې وګرځوم چې دغه تلفات و بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا پنځه سوه طالبان له منځه لاړل آیا دا لاره د حل ده لاره د حل دا ده توخی صاحب تا نه د افغانستان او که د هلمند د هلمند یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه ته په موږ باندې هم غږ وکړه لږ ګرېوان هم را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسو نور افغانان مه وژنئ د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ نورو هېوادو ته وګورئ او تاسو څه کوئ زه فکر کوم دا لاره د حل ده په دغې کښې له موږ سره مرسته وکړئ
د دوی والي صاحب د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه تر منځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه چې څنګه موضوع وه دغه
بله و د پوښتنه وکړه چې آیا د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند دا سړک خلاص ده پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو هلته په ناوې ولسوالۍ کښې مو د مشرانو سره ولیدل هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړې بېرته په همدغه سړک باندې راغللو د ورځې په سلهاو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي را ځي زه نه پوهم چې ده د کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده دا سړک خلاص ده او که بند شه بیا به موږ هم در ته اعلان وکړو توخی صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پسې کېښودل شوي او یا دښمن را وتلی
مننه والي صاحب وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته هلمند چې یو ډېر مهم ولایت و ستراتیژیکه سیمه ده پخوا پکې برتانویان میشت و د پی آر ټي فعاله ټیم هلته و پروژې خلکو ته ورکول کېدې ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې اوس وخت دغه حالت څنګه دی د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له هغې یوه بله پوښتنه هم مطرح کړمه
مننه په دې کښې شک نه شته چې د نړیوالو د توجه په محور کښې دا اوس هم هلمند ده تاسو ته به معلومه وي نړیوال که هوایي قوتونه را ځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان را لېږي د دو توجه هلمند ته وي زه په ځای ګڼمه چې په دغه وروستۍ عملیاتو کښې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کښې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم باور په خدای وکوي خو څه وکړو اوس په دغسې حالت کښې راغلي چې ته په کور کښې ناست یې او تاسوڅوک نه پرېږدي وژنې دي نو ستا ته خو به د خپل کور دفاع کوي یعنې دغه وروستۍ عملیاتو کښې دو موږ سره پوره ونډه واخېستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوی یو مثال ده د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کښې هم په نورو برخو کښې د نړیوالو ډېره توجه ده دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه کې هغه د ناتو وي د امریکا وي د نورو هیوادو وي د کابل ته راځي حتمن هلمند ته یو سر راښکاره کوي او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته مونږ قناعت ورکړی د افغانستان ولس د افغانستان مرکزي حکومت ته مونږ قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده غواړو چې افغانستان آرامه شي افغانستان کې سوله راشي امنیت راشي نو هلمند کې باید مونږ توجه وکړو امنیت
والی صاحب فقط
د نړیوالو توجه ده د مرکزي حکومت کم زمانه کوم په ځانګړي ډول د جمهور نه یعنی تاسو باور کوئ دغه ورځې نه چې زه راغلی یم داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کې درې څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کې شپه ورځ مونږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري د مونږ سره ونه کړي.
مننه والی صاحب. فقط په لنډ ټکو کې راته وایي دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کې راته وایي په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والی په صفت ورغلی چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کې والی شوې چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت دی او چې راغلم په هماغه وخت کې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلم. ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یم ما د هلمند ولسونو ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوي ولسوالۍ ته لاړ یم ګرمسیر ته لاړ یم او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم. لویا موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امنه ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځاینه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم شپه او ورځ مې ناکراره وي ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې کې ځان ته ویاړ او اجر برمه.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والی له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته مننه. درنو اورېدونکو د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان خدای پامان.
خوتن که زما روی زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی جنت منظر نغندی دک کې دې شایسته سیلونه نازلین سند زارو کاندې تر سر بند رسول کورسی زما ګرانه هلمند رسول کورسی خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند رسول کورسی زما ګرانه هلمند رسول کورسی زما ګرانه هلمند رسول کورسی شاہی سیاد والا یال جو